اودونکو ستړي مشي دا مشال دیودا زم تاسو قربا سره لمومند وخت شوه په خبر کې 12 بجې په دې خبري غړي کې یو شمیر موضوعات لرو تاسو ته نیخ پنیغه معلومات درکول اسلام آباد چل تک څه قسمه حالات روان دي د پاکستان ترکی صاحب د احتجاج په اړه باندې دغه سي د کورمه په اړه هم راپور لرو او نور هم ډېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې له بشیر غواخ د سات تازه کورنۍ نړیوال خبرونه ورو
په اسلام آباد کې بیګا د امنیتي ځواکونو تر کاروایي وروسته تحریک انصاف خپل احتجاج ختم کړ. د کورمې قومي مشران وایي حکومت د اوربند او د وروستي تاوتریخوالي پلټنې وکړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبان د ښځو په وړاندې جبر بس کړ. دا خبرونه تفصیل پاکستان تحریک انصاف وای په اسلام آباد کې هغه احتجاج ختم کړی چې امنیتی ځواکونو پرې سخته کاروي وکړه. د دې ګوند ویان شیخ وقاص اکرم رسنیو ته د نومبر په 20مه لګلې خبر پاڼه کې ویلي چې د پخوانی وزیر اعظم او خپل مشر عمران خان د خوشی کولو غږ یې نړۍ واورید. بلخوا د اسلام آباد پولیسو رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې تر 1500 پورې مظاهره چنې د ناقانونه احتجاج او د پولیسو سره د نښتې په تور نیولې دي. د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی بیګا په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د احتجاج مشری کوونکی د خبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور او د عمران خان خزا بشرا بیبی پټ شوی او تختی دلی دی.
ایک دو لوگ نہیں ہیں
دیو یو یا دو کسان ندی زو استاسو د علی امین او بشرا د نیول کیدو پاړه څنګه شوم ویلی خو هغه یو ګڼ نور تختی دلی دی. مونږ په پرزت مقدمه درجو تاسو به په اف ائی آر کې نمونه وو. اف ائی
آر میں آپ کو نام نظر آ جائیں گے.
نقوی دا وکړه چې مظاهره چانو په نخټو کې درې رینجرز او یو پولیس والا ورجلې نو ځکه به پر ضد کاروایی نه ودرېږي. خو تحریک انصاف د ردوی او خبر اعلان ته په لګلې اعلانې کې دا وکړه چې اته احتجاج کوونکي غړي وجل شوي. دا مظاهره چند عمران خان خوشکی دلغواړي نوموړی له تیر کال راهیسې د درغلیو په قضیو کې بندي دي. تحریک انصاف دا تورونه بے بنیاده او سیاسي ګڼي. د کورمې د بګن الیزو صدی او پاړه سمکنی او ځینو سیمو کې پرون د نومبر په 26مه د شیا او سنی کلو ترمنځ نښتی بیا هم شوې دي. ځینو قومي مشرانو پر حکومت تور پر کړی چې د جګړې په ودرولو کې سنجیده نه دی. د شیاګانو یو مشر عاقل حسین د نومبر په 26مه مشال جوړی ته ویل حکومت د خپل واک اختیار عملي کړی او جنگ دې ودروي. بلخوا د سنیانو یو مشر حاجي سلیم خان روغزی مشال جوړی ته ویل چې حکومت دې د اعلان کړي اوربند عملي کولو ترڅنګ د دې خونړیو پیښو د پیل تحقیقات په کول سره عاملینو ته سزا ورکړي. د نومبر په 18مه په بګن کې پر شیا وړونکو ګاډو او بیا د نومبر په 13مه په هغه سیمه کې پر سنیانو برید کې ټول دوه نوي کسان وژل شوي دي. د کورمې انتظامی مشال ریډیو ته ویلي چې کوشش کوي د مذاکراتو له لارې مسله حل کړي. د خیبر ضلع د لواړګي وی خبریالې جمایما افریدی د اروپایي کمیشن د 2023 کال د لورینزو نتالی نړیواله جایزه ګټلې ده. د کمیشن د نړیوالو شراکت داریو څنګه د نومبر په 26مه خبر کړی بیان کې ویلي چې جمعي ماته د جایزه د ټوکی دونکو یا مخ پر ودی خبريالانو په برخه کې ورکړ شوی. افریدی د نومبر په 26مه مشال رډیو ته ویل چې جایزه په انګریزي ډان ورسپانه کې خبر شوی. هغه ریپورت لپاره غټل چې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو خزو د استل کېدو په اړه وو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون په یو ویډیو بیان کې پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې تشدد بس کړي. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تشدد ژورې ریښې لري چې د طالبانو د سیستماتیک جبر له امله زیات شوی دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو غوښتنو رد کړي او افغانستان ته یې د بینټ په ورتګ بندیز لګولی. طالبانو د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې حکومت نیولی او تر هغه وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه عملي کړي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د نومبر په 26مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د هغه کابینې له حزب الله سره د اوربند موافقه منظور کړې ده. دا د اسرائیل او په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې حزب الله ترمنځ د سولې پر لور لوی پرمختګ ګڼل کیږي. امریکا حزب الله تر هغه ډله ګرځولې او اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. د نتنیاهو دفتر ویلي چې هغه پلان د وی منفی رایې په وړاندې د لسو مثبت رایو سره منظور شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه اوربند څومره مودې لپاره دی. پاکستان د 50 اوور کرکټ دریو سیالیو په دوهمه لوبه کې زیمبابوې ته په 100 وکټو ماتې ورکړه. د نومبر په 16مه په بولاوایو کې کوربه زیمبابوې لومړی بیټنګ وکړ او په 33م اوور کې د ټول لوبغاړو په اوټ کې 145 منډې وکړې. پاکستاني لوبډلې دا هدف په 19م اوور کې بغیر له وکټې غورځېدو پوره کړ. سایم ایوب یو سل 14 منډې وکړې. د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې بشیر ګوا خوړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اورې په اسلام آباد کې د ترکی انصاف لاریون له پولیسو سره تر اخوړډب وروسته ختم شوه. په کورمکی شیا سنی کلو یو بلتا مړی سپارلی خو حالات لا هم دي شوی نه دي. خلک له حکومت د اوربند غوښتنه کوي.
حکومت کوي نه کنه دا حکومت نه یو د پولیسو په سلام او حکومت نه حکومت دوی ته رولز تا ورکی.
د خبر ضلع خبریالې جمای مافریدی د افغان میرمنو پر حال جوړکړی راپور لپاره د روپای کمیشن نړیواله جایزه ګټلې خو هغه ولی د ایوارډ اخستو په وخت وجړل.
افغان چې کوم خزیدی هغه وس هم هغه ته چې کوم تعلیم حق ته غنه ملاویږي نو یا طرف ته ډیره خوشاله وم بل طرف ته زه خفه هم.
او پر دې به هم خبر شي چې پاکستان کې روانه بے ثباتی څنګه پر اقتصاد خراب اغیز کړي.
ادم استحکام چې جوړ شو غیر یقیني صورتحال جوړ شو نو د دې په وجه باندې نن چې د نو سرمایه کارو چې د هغه کېم دا یو غبرهټ او یو یره پاغه کې ولیدې شو.
د دې تر څنګه نور هم یو شمېر موضوعات لرو. لمشال لړیو سره سي او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو په اسلام آباد کې بیګام نتیز واکونو د ترکی سفر هغه زرګونه غړو کاروایی وکړه چې هلته د احتجاج لپاره ورغلی وو. دغه مظاهرو په وخت ځنی امنیتي سرتیری او ځنی احتجاجان وجل شوی. حکومت او ترکی انصاف دواړه پر یو بل د تشدد کولو تور پورې کوي. د لاریونوال د خپل مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره اسلام آباد ته تللی وو. اوس هلته څه صورتحال دی په دې اړه له خپل همکار راشد خټک سره خبرې کوو چې همدا مخ سره له اسلام آباد دی. خټک صاحب ستړي مشي یو وروستي معلومات څه دي او کړومبه هم دې باندې زمونږ اوریدونکو ته وچی څومره کسان نیول شوي دي او څومره مرګ جوړه وخت ده.
دا خو صحیح معلومات لا نشته چې څومره کسان نیول شوي دي. په اورنه پورې دوی دا ویل چې کله دا اپریشن لا دوام لرلو اوس په دوی بیا معلومات دغه کوي بیا به میډیا ته وړاندې کوي. په پرون دوی چې 1500 په کسان نیول شوې دي
ها
په داغه نه پس نور کسان هم بیا نیول شوې دي
ها.
پولیس وای
ها
پولیس وای چې دوی په موږ باندې ډز کړي وي او په کاونه وشتي وو ان چې ګیس وشتي وو په ګاډي موټر ټکر شوی نو په کې څلور کسان وژل شوې دي.
پولیس وژل شوې دي
یو پولیس والا او درې رینجر
ها
نو دوی وځي موږ څلور کسان وژل شوې دي کنه امنیتي ځواکونه والا ټول
ها
او د سلو نه زیات دي اغاز وبل دي او په دې کې ځنه کسان داسي دي چې هغه سیریس هم دي. او بل پاته دا تحریک انصاف چې کم مشه دی بلستر سیف هغه چې بیا خبرې کولې ناغه وځي موږ کسان هم وژل شوې دي. او دا هونه وځي څو کسان وژل شوې دي دوی چې کم دغه د افغانستان صدر عارف الوی هغه هم دا خبره کوي چې زمونږ کسان هم وژل شوی دي او په دې چوک کې مړی پراته دی. دوی پټوي او دغه ته راوړي دي سپټالونو ته راوړي دي کنه روغتونونو ته. او دا لا معلومات دغه نه دي کار نه دي ان په ازادانه ته باندې د دې دغه نه ده شویل تصدیق نه ده شوی چې څو کسان په احتجاج کوونکو کې وژل شوی دي کنه دي وژل شوی.
ها خټک صاحب دا هم راته وای چې دلته اوس حالت اسلام آباد آیا کم لاجونو احتجاج او بیخي ختم شوه دي خلک کورون ته بیخي تللی کنه لا هم څوک شته دي
په ظاهر خو خلک نشته دي کنه دوی وای چې زنه خلک پر هيشي لکو کې چې کم ځکه خلک اوسيږي هغه کورونو کې پټ شوی دي زنه پلازو کې پټ دي هغه مم غواړو لټوي او کوم مندل نو نسوبای او په سړک باندې پلارو باندې په میدان باندې هیڅ نشته دي خلک تللی دي او سامان ته هم پاتې شوی دي، ځنه خلکو نه موټرونه هم پاتې شوی دي، او هغه پس اوس پولیس لګیا دي چې دا چا دی او مغه رجستریشن نمبر دا چا په نوم دی، هغه نو سره به مالک معلومایي او دا کوي دی.
ها نو اسلام آباد څنګه تصویر وړاندې کوي؟ آیا عام خلک چې دغه په کورونو کې بندي او ټول خار کې پولیس سر تیری دي، امنیتی سر تیری دي، کنا څه حالت ته اسلام آباد څنګه تصویر
نه؟ اسلام آباد خو داسې بیا نارملی سي طرف ته روان دي، کنا نورمال کیږي حالات، تو هغه لارې هم خلاصولو باندې لګیا دي، لارې هم خلاصي، او هغه کم چې تاوان شوی او څه مات شوی یا چېرته اور مور لګېدلی هغه هم صفا کوي، یعنی خار چې دی هغه بیرته د عام دغه طرف ته روان دی. داسې دغه نشته چې بس طرف سرتیری دي او عام خلک نه راوځي او یا دې بېخي لکه یو قسم نه وي، او دغه دي داسې کیسه نشته، یعنی خار بیا چې دی نارمل ژوند طرف ته روان دی.
او د تحریک انصاف په د رهبر عمران خان میرمن بشرا بیبي او دغه سي د خبر پختونخوا اعلی وزیر الیمین ګنداپور هغوی ولکیږي داسې چې هغه تللی دي واپس پېښور ته، کنا انیول شوی دي یا نور مشران د
پېښې؟ نه انیول شوی
ها
نه دي نیول شوی، دا که مونږ بار بار پښتنه وکړه پرون هم چې څنګه دغه شو ختم شول او خلک وتښتل، نو ما دوه درې کسان نه ګلو بیره کسان نه پښتنه وکړه چې په مشرانو کې څوک نیول شوی دي، هغوی چې مونږ بروسته معلومات ترکو، بیا په خاصه توګه د بشرا بیبي او د الیمین ګنډاپور پښتنه چې ما وکړه، هغوی هم وجه داسې اندازه ده چې هغه په د منال باندې واوړېدل، هریپور په لار باندې پښتونخوا ته نه وتل، او اوس چې دی ویل کیږي چې د پېښور چې کومه صوبایي اسمبلی ده د پښتونخوا د هغه سپیکر په کور کې دی په منصره کې، او هلته دغه کې رسنیو سره به خبرې کوي. ایوب هم او بشرا بیبي هم او دغه هم الیمین ګنډاپور هم.
راشد غټک دار ته و چې د پاکستان حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې کوم خبري غونډه کړې ده، چې ویلي دي د دغه مظاهرو په اړه باندې، مظاهره چانو په اړه باندې، یا چې دوی کوم تورونه لګي چې پولیس یې وهلي دي، ټکولي دي، یا وجلي دي، دوی دغه تورونه لګي، که څه هم پاکستان تر کې انصاف په دغه تورونه ردی، خو چې ویلي دي چارواکو
خدای چې څنګه دغه دغه ختم شو، عملیات ختم شول، نو اول د کورونا چارو وزیر راغی دی چوک ته محسن نقوي، په هغه پسې چې دی بیا اطلاعاتو وزیر راغی عطا الله تارړ، بیا چې دی رانه سنولا د مختلفو رسنیو سره خبرې وکړلې، نو ټولو دا په یو خوله باندې ویل چې لکه دا خبره په دې ختم نه ده، اندازه یې داسې ولا دوی د خبرو مطلب دا و چې مونږ پلټنې کوو، په دې کې ډېر تاوان شوی دی، په پولیسو باندې حملې شوي دي، په امنیتي ځواکونو باندې شوي دي، د خلکو ودانیو ته زیان رسېدلی دی، او مونږ هغه کسان په ګوته کړی دي، د هغوی تصویرونه هم شته دي، سی سی ټی وی فوټیج دي، او دغه سامان چې پاتې د دې نه هم پته لګي، او په دې کې چې د پولیسو والا وژل شوي دي، یو پولیس او څلور رینجر، د دوی مقدمه هم ثبت شوي دي د تاریخ انصاف د مشرانو خلاف، نو دا به مونږ دوی ته دغه کوو چې کومه قانوني کاروایی ده، کنه د قانون مطابق به مونږ ګامونه پورته کوو، او دوی ته به کوشش کوو چې سزا ورکو، او دا کم کسان چې راغلي دي دا هم لته و لته دلته کې چې کم سامان پاتې د دینه به دوی پیژنګلو وشي چې څوک څوک وو څه کول، کنه نه داسې ښکاري چې لکه حکومت نور ګامونه هم پورته کوي، داسې نه ده چې په دې ځای باندې عملیات ختم شول بس کیسه ختمه شول، دوی د خبر نه خدا سي اندازه لګوي.
او راشد سوالی تاسو چې په دغه احتجاجانو کې زیاتره پښتانه وو که څنګه؟
ټول پښتانه وو، زیاتره نه ټول پښتانه وو، بل ځای نه خو قافلې نه دي راغلي، کنه قافلې خو صرف راغله ګوره دوه غټې قافلې راغله، یو چې دا یو د پېښور نه راغله، یو د جنوبي ارزا نه راغله، د جنوبي ارزا له پسې پېک راغله، دا بل چې دا په دې موټروی باندې راغله، نو دا ټول پښتنو که دغه نه راغلي دي، کاکړو چې راغله سلار کاکړ دی د ژوب والا، هغه هم په ډی خان راغلل پلار کې، بیا د ډی خان لکې مروت وزیرستان کرک بنو دا خلک ورسره مل شول، دا یو قافله وه، دا بله قافله چې الیمین ګنډاپور او بشرا بیبي پکې وو، نو دا خو هم د پېښور د مرکزي پېښور او د پښتونخوا او د نورو ضلع چې دي د دې خلکو، او دا ټول پښتانه وو، د بل ځای نه قافلې نه دي راستلي.
نو د کومو کسان ته چې مرګ جوب لا وړېدلې، تاسو چې دغه بم پښتانه یې، نو دوی کورنۍ سره ستاسو خبرې شوي په هغوی څه تیریږي څه وایي؟
دا دوی خوله د دوی خوله معلومات هم نه دي شوي، ما تاسو وختي وویل چې داسې دوی د ادعا کوي چې زمونږ کسان وژل شوي دي، خو داسې نه دي ویلي چې پلانکی سړی د پلانکی زوی د پلانکی کلی
سم
تقریباً اوسه پورې مونږ ته پته ونه کړل چې هغه درې ولس کسان څوک وو، د کوم کلي وو، نومونه یې څه وو، پلار نوم یې څه وو، که نه د دوی دغه ادعاګانې چې دوی ته هم د رسنیو په اړه نظر ګوري چې کېدای شي دوی سم نه وایي.
سم ډیره زیاته مننه راشد خټک د مشال ریډیو همکار وو، تاسو ته معلومات درکول چې په اسلام آباد کې بیګا ځواکونو امنیتي ځواکونو تر کینسه پر هغه زرګونو غړو کاروایی وکړه چې هلته د احتجاج لپاره ورغلی وو، او په دغه موضوع سره خبره کولې. موږ به کوشش کوو چې د ورځې په اوږدو کې به درته نور هم معلومات درکو، او اوس هم دې ته راځو چې په کراچۍ کې د ونډو بازار یا سټاک مارکیټ ټیټي کچې ته لوېدلې ده. د چارو پوهان د دې وجه بے امنی، د سیاسي ګډوډۍ له وجې د لارو ترل کېدل او روانه سیاسي بې ثباتي ښایي. کاروباریان وایي سرمایه کاران په پاکستان کې پنګونه نه کوي ځکه چې دوی وایي د کاروبار لپاره سازګار چاپیریال نشته. دوی مشالو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت باید سیاسي مسایل د خبرو لارې حل او د ګډوډۍ جوړېدو مخنیوي وکړي. په نور تفصیل له کراچۍ د نیاز علي په دې راپور کې.
د نومبر په شپږشتمه پاکستان سټاک ایکسچینج په یو ورځ کې په ریکارډ کچه 3800 پوینټونو ګرځېدلې دي، او بیا د ونډو په بازار کې کاروبار په 3500 پوینټونو بند شوې دي چې دا په یو ورځ کې د کاروبار غورځېدو تر ټولو لوی ریکارډ دی. د ونډو بازار په یو ورځ کې دومره زیات ولې غورځېدلې دي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک صاف احتجاج له کبله یو ځل بیا په هیواد کې سیاسي عدم استحکام جوړ شوی دی، او دا حالات د پانګوالو لپاره د بے اعتمادۍ او د داخلي پانګوالو اندېښنې او د نړیوالو پانګوالو د باور کمیدو څرګندونه کوي.
سیاسي عدم استحکام چې جوړ شو، غیر یقیني صورتحال جوړ شو، نو د دې په وجه باندې نن چې د نو سرمایه کارو چې د هغه کېم دا یو غبرهټ او یو یره پاغې کې ولیدې شو، دا غي د وجه نه نن چې کم سټاک مارکیټ راغورځېدل دي، نو دا د پاکستان د تاریخ یو ریکارډ دی چې په یو ورځ کې چرتم دومره په یو ورځ کې دومره مارکیټ ندر غورځېدلې، تقریبا 3000 پوینټ چې دینو د پینډکس کې کمی راغلې دي.
وکیل رحمان زیاته کړي د پی ټی آی دوامدار احتجاجونو او سیاسي غواخونو په ځانګړي توګه او بیا د حقي د مخنیوي لپاره د حکومت قانونو د هیواد اقتصادي حلزلي ودرولې دي، نو ځکه پانګوال د سیاسي کړکېچن حالاتو له کبله خپل سرمایه ایستلو ته مجبور شوی دي. د پاکستان د ونډو بازار یو ډایرکټر نهال قاسم بیا د نومبر په شپږشتمه مشال لیډیو ته ویلي د سیاسي کړکېچن حالاتو له کبله داخلي او بهرني پانګوال د خپلو پانګولو ایستلو ته مجبور شوی دي چې د ونډو بازار عدم استحکام او سرنور هم زیات شوی دي.
هماري اکونومیک سرگرمیاں ویسے ہی ماند ہیں،
دیوائی زمون کاروباری حلی زلی ودری دلی دي. کاروبار کون کی دا محل ډیر سخت پریشان دي. د 13 لس ورځو راهسي په اسلام آباد، لاهور، پینډي او شاوخوا د نیمه نزيات پاکستان کې کاروبار پټه په ودری دلی دي. یو خو احتجاج روان دي، بل خو بیا حکومت لاري تړلې دي او سوداګر هیڅ قسم کاروبار نشي کولای. حکومت ته دا اپیل کو چې سیاسي حالت ټکړي چې پانګوالو اعتماد بحال شي. نوموړي پوینا د سو میاشتو راهسي د سټاک ریکارډ د خایي چې بهرني پانګونه ډیره کمه وه، خو داخلي یا د هیواد دننه خلکو په سټاک کې پانګونه زیاته شوې وه، او ځکه د پاکستان سټاک ایکسچینج کې کاروبار په پورته روانو. د هیواد دننه سیاسي استحکام د اقتصادي ودې لپاره څومره ضروري دی؟ دا پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاقت خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ضروری دی، او چې سیاسي اړې غړې می نو د هیواد اقتصادي حلزل هم ودریږي.
کله هم چې په ملک کې پولیټیکل سټیبلیټی وي، سرمایه‌دارانو ته یقین وي حکومت چې کم دی یو خاص پیریډ د پاره وي، د دوران کې بعد د پ پالیسی کې څه کم دی نو هغه چینج نه راځي. دغه سی ک په ملک کې گورننس ټیک نه وي، پولیټیکل سټیبلیټی نه وي، نو نه صرف کم لوکل انویسټرز چې دي بلکې فارن انویسټرز چې دي نو هغه هم یریږي، هغه انویسټمنت نه کوي. انویسټمنت نه کولو مطلب دا چې په ملک کې بیروزګاری عام کېدل، په ملک کې غربت سیوا کېدل، دا جدیدې یو عام نتیجه وي.
دا اقتصادي چارو پوهانو ټینګار کړی دی چې حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ روان بحران د خبرو اترو د لارې حل کړی شي چې پانګوالو باور بحال شي او کمزور اقتصاد نور ونه غورځيږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113
13500
15515
او 10300 کیلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږستې اوس هم راځو دي ته چې په کوربه کې د اوربن پر اعلان سربیره لا هم منختی ندی درېدلی. پرون ځنو سیمو کې شیا او سنی کلو یو بل ته د مړو جسدونه وسپارل خو ډزې لا هم اوریدل کېدلی. د شیا او سنی وګړو ترمنځ وروستۍ خطا د نومبر له یوویشتمې پیل شوی چې تر اتیاو زیات کسان پکې وجل شوی. د دوه غړو قومي مشرانو مشال ډیو سره په خبرو کې پر حکومت تنقید کړی چې د اوربن په قائمولو کې سنجیده نه دي، خو ځایي انتظامیه وایي چې کوشش کوي د مذاکراتو له لارې امن راولي. په دې اړه د ترک ورځي راپور اورو چې د ډزو په غږ پیلېږي.
د ډزو دا اوازونه په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ لا پنځو ورځو د خښشوي جنگ دی. په سیمه کې د چاشابې پښپاه هم په سلور مختلفو ځایونو کې د دواړو فرقانو ترمنځ انخطې شوې دي. کڅو هم په تازان خطو کې د مرګ جوبله اطلاعات نه دي ترلاسه شوي. خوړاندې په دغه کې دواړو ته درانه مرګ جوبله اوریدلې ده. په جګړه کې د ځاني زیان اوریدلو لامل هغلته د غټو وسلو لکه مارټر، راکټ لنچر، توغندی، دوشکه او د سنورو استعمال د یو بل په مرچو او عامه آبادی په آزاد توګه روان دي. په سیمه کې د نهې په مازیګر د شاګانو لخوا د یو مرشوي تن جسد تر حواله کې درو پس د وژل شو د شمیر زیات شوه. په الیزو کې د شاګانو یو مشر اکیل حسین په شپږم نومبر مشال لډیو ته ویلي کا حکومت وغواړي چې جنگ هغلته ودرېږي نو هیڅ داسې قوت د هغې مخې ته نشي راتلی، خو بدبختانه داسې نه کیږي.
حکومت تا وړي انده خاربې خخې دوبې زه خپل ماتګه خا خو سره مخ حکومت شیا سولي خدالته نه دی. مخ حکومت نه ولا دو شي سنيور سنيور وینده شیا شیا وی نه پښتانه دي دو خدي وړي کی حکومت ته پښتون خدي ورکایي.
په 28 نومبر دا جګړه تر هغه پیل شوره چې په کوزا قربا کې د مندوري او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر وسلوال برید لاندې راغلو. د نومبر پر 28 تر سره شوی هغه برید کې د مقامی مشرانو او صحت محکمې تر مخه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي ول. کڅو هم په 28 نومبر کورمې ته ورغلې د حکومتي پلاوي سره تر مذاکراتو په شیا سنی مشران پر ډزبندي متفق شوي ول، خو د هغې باوجود دواړو په خپلو کې جګړې ته دوام ورکړې. په دغه اړه د ضلع انتظامې تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي مشال لډیو ته پر 28 نومبر ویلي حکومت غواړي چې د مذاکراتو له لارې هغلته جنگ ودروي. چارواکي ویلي په الیزو او بګن کې موجود مورچو سره نږدې پرون لا هلیکاپټرو خطا ډزې هم شوي، خو خلک بیا هم نه دی ریدلی. د پولیسو چارواکي زیاتوي په سیمه کې ځینې مشران داسې دي چې د جنگ ودرولو لپاره ورته نه تیارېدل، خو بل اخره هغوی هم ورسره د ډزبندۍ په خبره اتفاق خودلې دي. د دې ترڅنګ په صدق کې د سنیانو مشر ملک حاجی سلیم خان اورغزی مشال لډیو ته د چرشنبه پښپو ویلي جنگ به ودرېږي، خو کده دې پښتنغونه شوله چې د پیلیدلو عوامل سوال او بل دا چې جرمدار کس ته سزا ملونه شي بیا هم داسې صورتحال سره مخامخ کېدې شي.
مو مطالبه اولنی هم دا دې چې دې خبره تحقیقات وشي، معلوم شي چې دا چا وکړو او دا سزا چا ته بي ځای ملو شو. دا ضروري کده چې ونه شو نو دا جنگونه و بیا د سکیږي او دا ډېر لوی نقصانونه به کیږي. تحقیقات یقینا ضروري دي، کار بل یو چا کړی دی، سزا یو بل چا ته ملو شو.
په کورما کې دا وخت بګن الیزو صدا خور کله بالشخیل سنگینه په وارد تری منګل غوزګړی کونج الیزو او د پړچم کني ځنې علاقې د جګړې تر اثر لاندې دي. لیاد سیمو او سره داسې نورو علاقو مقامی خلکو د خوندي علاقو په لور کډې وستل پیل کړې دي. په سیمه کې جګړه تر پیل دلو پس د تګ را تګ لارې، بازارونه او تعلیمي ادارې تړلې پراته دي او هغلته موبایل سیګنل او انټرنیټ هم پر خلکو بند شوی دی. د شاخ دولت خیلو یو ځای کس لایک حسین مشال لوډیو ته د نهې پورز ویلي مقامی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، ولې چې هغلته خوراک سکاک پیټرول دوایانې او نور د ژوند ضروري سیزونو قلت راغلی دی.
شهر دغه بند دی او زندگی کومه دغه مپلیټ شوی دی، سکولونه بند دي، نیټ نشته، سیګنل بند دي، ټول مطلب زندگی او ډیر مشکلات سره وبری شوی دی خلک او ډیر زیات مخکې مطلب فکرمند دي. مخکې به څه کېږي ویلې ته مخکې دی حالات او پاتن لګیږي ویج نمبر هغه خرابیږي او هغه طرف ته نه ځي کنه، نو دی وجه نه د خلکو تشویش کې دي او ډیر زیات فکرمند دي. د حوالې سره
کورما یوه داسې حساسه قبایلي سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي دي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کانوایان د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه به حل کېدله. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
بشار لړیو ته وګسته و سمرزو دې ته چې د بشری حقوقو په اړه راپور جوړون کې خبریاله جمایما افریدی ته په بلجیم کې د اروپای کمیشن لخوا یو نړیواله جایزه لورنزو نتالی پرایز ورکړل شوې ده. جمایما د خبر قبایلی ضلع د لوړګي اوسیدونکو ته هغه ته د ایوارډ یا جایزه د خپل هغه راپور لپاره ورکړ شوی چې نوموړي په پاکستان کې د افغان کډوالو مېرمنو او په زور افغانستان ته د هغوی د لیکدولو پړه جوړ کړی وو. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر غواخ مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې لورنزو نتالی ایوارډ څنګه جایزه ده او کومو کسانو ته ورکول کیږي؟
لورنزو نتالی ایوارډ سرمنی وا په برسلز بلجیم کې کوم کې چې مختلف کیټګریز وي، دازل پکې څلور کیټګریز وي، او اخ کې ینګ جرنلسټ یا ایمرجنګ جرنلسټ کې زه سلیکټ شوی وم. دا هر کال هغه جرنلسټ ته ملاویږي چې کوم په خپل ایریا کې داسې سټوریز باندې کار کی چې هغه ضروری دی، چې کار به وکړي هغه سینسیټیو وي یا هغه انویسټیګیټیو وي، او هغه خلکو ته ملاویږي چې کوم جرنلزم تر اوسه یانګ وي یا په یانګ ایج کې په جرنلزم کې کار کی.
جمعما تاسو دا جایزه د کوم خبرې ریپورت لپاره واخیسته؟ دا غي ریپورت پاړه کراته لګوي
سټوري چې کومه ما په افغان وومن باندې کړی و چې سیکنډ ډیپورټیشن کله شروع وخت کې هغه افغان خزی چې کوم پاکستان کې سبق ویلنو هغه ته کوم کوم چیلنجز هغه نه پاس راځي، نو ما په افغان سټوري کړو. د غنه علاوه هم ما په افغان چې کوم پاکستان کې دی په باندې ډیر کار کړی دی، نو په اخ کې ما ته دا ایوارډ ملو شوی وو.
جمعما د دې ایوارډ یا جایزې اخیستو په وخت تاسو ژړل هم، د دې وجه څه و؟ احساسات مو څه؟
ما خو ډیر ښه محسوس اول خو ور سره ما له بار بار هم دارت لل چې افغان چې کوم خزی دی هغه وس هم هغه ته چې کوم تعلیم حق ته هغه نه ملاویږي، نو زه لږ خفه هم وم په دا ورځ کې چې اوس هم هغه تعلیم نشي کړی. او ما له به خپل وخت را یاد شو چې کله ما خپل سکول طالبانو اخ کې بم بلاس شوی وو، نو ما لپاره دا مک فیلینګ وو. یو طرف ته زه ډېره خوشحاله وم، بل طرف ته زه خفه هم وم چې افغانستان کې اوس هم دغه وخت روان دی. نو دا چې کوم ایوارډ وو دغه اټولو افغانانو د پاره وو، خاص کر ښځو د پاره. دغه نه علاوه هغه کمیونټیز په پاکستان کې چې کوم مارجنلایز دي، دا وو د پاره وو هغه چې کوم باور په ما باندې کړی دی چې زه هغه سټوریز خلکو سره شیر کوم.
دا مشال رادیو دا
له د می مخ کې تاسو مرکه اوریدل د جمایما افریدی چې نړیواله جایزه یې ګټلې د وسره بشیر غواخ خبرې کړې وي وخت شوه 12 بجې همال بشیر غواخ د خبرونو لنډی زورو
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت او تحریک انصاف غږ کړ چې مذاکرات دی وکړي. کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د تحریک انصاف مظاهرو او د حکومت کاروایانو خلکو ته ستونزې جوړ کړي، نو ځکه باید دواړه غاړې سم د سیده خبرو له لارې خپل مسایل حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 13مه د پاکستان له ځینو ښارونو اسلام آباد ته د تحریک انصاف غړي د احتجاج په توګه ورغلل، خو هلته پولیسو پرې نه ښودل او کاروایي یې پې وکړه. بیگا دواړو خواو پر یو بل د تشدد پیلولو تور لګول د مظاهر چند د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د مشر خوشی کیدل غواړي. هغه د درغلیو په قضیه کې بندي دی، خو د نوموړي ګوند د تورنه سیاسي سازش بولي. د کورمې د بګن الیزو صدی او پاړه سمکنی وزیر سمو کې پرون د نومبر په 16مه هم د شیا او سنی کلو ترمن نښتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونه حکومت و ورځنۍ اوربند اعلان کړی و. د نومبر په 16مه په بګن کې پر شیا وړونکو ګاډو به د نومبر په 13مه په هماغه سیمه کې پر سنیانو برید کې ټول 2 کسان وژل شوي دي. د کورمې انتظامیه وایي چې د مذاکراتو له لارې د مسایلو د حل کوشش کوي. دا خبر زلې د لوړ گیوی خبرالی جمایما افریدی د اروپای کمیشن د 2023 کال د لورنزو نتالی نړیواله جایزه پرون ګټلې ده. هغه ته دا جایزه د کمیشن د نړیوالو شراکتدارو څنګه ورکړه. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون په یو ویډیو بیان کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې تشدد بس کړي.
د وشر غواښ تاسو د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته اوریدونکو. کله چې 2023 کال د اگست پر 15مه په افغانستان کې طالبانو حکومت ونیو، نو ګڼ خبریالان د ژوند خوندي کولو لپاره له هیواد وتل. ځینې هغه خبریالان غربي هیوادونو ته کډه شول او ځینې نور لا هم د ویزو په انتظار په پاکستان او ایران کې اوسېږي. دوی وايي په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند کوي. په همدې حال کې طالبانو په افغانستان کې ګڼې رسنۍ تړلې او ځینې خبریالان یې بندیان کړی دي. تفصیل د فرشته صحاق په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستان وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوي او د خپلو ملګرو خبریالانو په اړه وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شور کې هم کوم هغه خبري نگران چې دی، نو دوی هم هغه ته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبري نگران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باعث دي شوی دي چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبریالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللی افغان خبریال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وای چې په کې حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبریالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر نامعلومه دی او لیو ډیر له موږ سره مخامخ دي. خبریالان د اقتصادي، سیاسي او
په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبریالانو لپاره د نړۍ یو لننګونو ډک هیواد دی.
د طالبانو د واکمنیدو وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یوناما په تازه راپور کې دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي، نو ځکه دا هر ورځ په تېرېدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دندو د سرته رسولو پر مهال لګواخونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمینځتللو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګست له 15 څخه تر روان 2024 کال د سپتمبر تر 10 نیټې پورې له 306 د ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې خپل سرونی ونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلانت 113 او د غواخونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یونما راپور ته خبرګون کودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضيه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د دمو مخکې تاسو د فرشتي صحاګ راپور اوریدو چې په افغانستان کې د خبريالانو د ستونزو په اړه باندې او هم افغانستان کې پاتې کیږي اوریدونکو حل ته چې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د زده کړو کار کولو محدودیتونه دوام لري چې په نتیجه کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ګڼ شمېر خزو حکومتي دندې هم له لاسه ورکړي. بلخوا دغه افغان خزو بیا په کورونو کې واړه واړه کاروبارونه پیل کړي چې په کې له ځان سره نورو خزو ته هم د کار موقع ورکړي. خو په کابل کې د خزو د سوداګرۍ د خونی مشران وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې خزه په کاروبارونو کې هم د مشکلاتو سره مخ دي. په ډېر نور حال په دې راپور کې چې منورشا جوړ کړی دی،
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري او زیاتره خزې په کورونو ناستې دي، دغه هیواد کې ځنو خزو بیا شخصي کاروبارونو ته مخه کړې ده. زیاتره افغان خزې د لوی کاروبار لپاره سرمایه نه لري، خو په خپل کورونو کې په کم لګښت واړه واړه کاروبارونه پیل کړي دي. په هرات کې د ماریې نوري په نوم یو خزا چې په کور کې یو کچن یا پخلنځای پرانسته، وایي کاروبار یې د ځان او کورنۍ ترڅنګ د نورو کورنیو لپاره هم د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
در فامیل خو 8 نفر تعداد هستند که باید یعنی
اونا زما په کورنۍ کې اته کسان دی او یوازې زپ کې د کار روزګار جوګیم. بیا زما سره په دې پخلنځي کې نور خوښه دولس افغان خزی کار کوي او دوی هم په خپل کورونو کې ګڼ شمیر خلک لري. دا رزدا کاروبار لسل او تر شپک شلو پورې خلکو لپاره د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
20 نفر
یعنی اکمال شاهنام بخورن. دارا د هرات وی بل مرمنې په خپل کور کې د قالینونو وبدلو مرکز پرانسته ده. په دې مرکز کې لزګونه هغه خزیکار کوي چې د طالبانو د محدودیتونو لوجیه زده کړې او یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دې مرکز کې د سمیه احمدی په نوم یو کارکونکي وایي
ما وخت کې به کارګم یایم، ما به خونه بودیم خیلی
ز چې کله په کور کې ناستلم نو ډیر خپا او غوسه وم. پکور ناس ترا تډیر ګرانوا بیا د دې مرکز په اړه خبر شوم نو دلته راغلم او کار می پیل کړ. اوس راته هیڅ ذهني پریشانی نشتا او ډیر خو او خوشاله احساسوم.
سومیه زیاتوی چې په خپل ته زده کړې پاتې شوې خو اوس د ورونو د زده کړو لپاره مزدوري کول غواړي. بلخوا په افغانستان کې د خزو د سوداګرۍ د خونې د بورډ مشره فریبا نوري وای چې په کاروبارونو کې هم خزې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لوجې د مشکلاتو سره مخ کیږي.
بازار خوب نیست اکبر خانم. ما
پا موجوده وقت که خسی تر ارچا ډیر سپل شوی دی په کاروبارونو کې خسی د محدودیتونو ښکار کیږي، مثلا کدوی د خپل کاروباری حلوسل لپاره نور ولایتونو یا بهر هوادونو ته تګ را تګ غواړي، نو بغیر له محرمه یې نشي کولی چې لوجه کاروبار اغسمن کیږي.
مشکل
په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې د شمیرو تر مخه د 2021 کال په اگست کې د طالبانو د واکمنېدو په وخت د ښځو خواوشا شپږ سوه کاروبارونه له یادې خونې سره رجسټر وو، او په 2023 کال کې دا شمیر خواوشا لسو زرو ته رسېدلی دی چې پکې زیاتره په کورونو کې شروع کړل شوي واړه واړه کاروبارونه دي.
دا مشال رادیو دا
له دمې مخکې تاسو د منور شاه په راپور کې وویل چې په افغانستان کې خزه د کاروبار په برخه کې له څه ستونزو سره مخ دي. اوس راځو دې ته چې د خبرو په مخه په سرکاري نوکرو کې د ځانګړو برخو یا کوټه نظام کې بدلون کړی دی. حکومت وایي اوس په سرکاري نوکری په میرټ یا د قابلیت په اساس وي، او یوازې د ځانګړو برخو له وجې به یو چاته دا نوکری نه ورکول کیږي. په نو بدلونو کې دا هم شته چې حکومت ویلي یو سرکاري ملازم مل شي، نو ضرور نه ده چې د هغه د کورنۍ یو غړي ته به اهم سرکاري نوکری ورکول کیږي. تفصیل د اسماګل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د نوکرو لپاره د کوټې نظام ختم کړی. د نومبر په 10مه د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د یو سرکاري ملازم کونډه یا اولاد به د اشتهار پرتا او د مریټ خلاف ارزي یا په دایمي توګه په سرکاري نوکرۍ نه اخستل کیږي. د اعلامیه په وینا د اوپن مریټ بغیر تقرری د پاکستان د اساسي قانون پر ضد ګڼل کیږي، او حکومت دا پریکړه د سپریم کورټ د حکم پر اساس کړی ده. خیبر پختونخوا حکومت کې سرکاري نوکرو لپاره د کوټې ختمېدو په اړه د سوات خوازخیلې نه ویش کلن عبدالله مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې استاذي مسلک خپل ولغواړي. د کوټې نظام ختمولو حکومتي ګامي هم ستایلې. د نوموړي په وینا د کلونو راهسې د اهلیت سره سره د کوټې لوجې د سرکاري نوکرۍ ترلاسه کولو کې ناکامه پاتې شوې دي.
زما تعلیم چلے نو ایم اے بی ایڈ دے ایم ایڈ میم کر دے پتہ بات قسمت ہے دو جی نو سپورے مون تا نوکری میلا نہ شوا تھڑا تعلیم کے دش پاڑ سم پورے خ میرٹ تو برابر ہی خو دو بات قسمت ہے دو جی نندا ٹیسٹ نہ ٹی ایس تے او کلن ٹی ایس تے او کلے او شیز کلا بل چیز دے جو پتہ کہ شبارا شونا وغیرہ جو سپورے کہ زما نمبر نہ دے رہا نو.
بلخوا په دې اړه په خبر کې د بشري حقوقو فعاله نادیا خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل دوی باور لري چې د اوپن مریټ په بنیاد تقرری به د حق لرونکو کسانو لپاره د حق ترلاسه کولو لاره هواره کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا پریکړه باید په ټولو څانګو کې په مساوي توګه عملي کړل شي.
کوټې ضرورت اوسم کې دی شي، مطلب دا ینګ چیرہ یو کس د غاش ولو اون جاب ډیوټي کې انتقال وشولو بیا خو پکا د دغه سیټ باندې او اگر کیپیبل کوم کاس دی نو دغه فیملی ته ممبر ته ځای میلاو شي. راغله شهیدانو اوس کوټې پورې خبره، نو اگر شهیدان کوم دی هغه 65 دی یا دغه دی 71 والا دی، نو دغه کوټه پکا دی اوس خاتم شي. دی هغه نسل کوم دی اوس دویم دی یا دریم نسل روان دی هغه سفارش هم دی خدا دې اوپن میرټ سره یو هوپ ملوي.
د خیبر پختونخوا ملکن اوسیدونکو اماد خان بیا وایي د ډېرې مودې او امتحانونو وروسته په سرکاري نوکرۍ پځای شوې. د نوموړي په وینا چې اوس په سرکاري سکولونو کې د مانیټرینګ افسر په توګه خپلې ذمهواري ترسره کوي، او په تیرو وختونو کې د کوټې له وجې د څو نوکرو لپاره اپلای نه کوله. هغه د اوپن مریټ پریکړه د مستحقو کسانو لپاره ګټوره بولي.
د جاب کوټې فائده د عام عوامو یو مخصوص طبقې ته وي، او د هغې په وجې میجورټي محروم پاتې شي. بل طرف ته اوپن میرټ یو کلاو میدان دی کنه چې هر څوک پکې د خپل صلاحیتونو مطابق مخکې تللی شي. داسې ډېرې موقع راغلي دي چې ما د کوټې د وجې جاب ته اپلیکیشن نه دی جمع کړی، ځکه چې ما به په خپل ذهن کې یو تاثر جوړ کړو چې دا کوټې والا جاب دی نو دا ماته نشي میلاوېدی یا د دې د میلاوېدو چانسز ډېر کم دي. نو انشاءالله امید لرو چې د دې فیصلې له کبله به د صوبایي کوټو ترمنځ چې کم ډسکریمینیشن دی هغه به کو ختم نشي، نو چې محدود یا کم ضرور شي.
پیښور کې په سرکاري سکولونو کې د سلورم ګریډ ملازم اکبر خان بیا وایي چې د حکومتي پریکړې پر ضد نه دی، خو غوښتنه کوي چې د سلورمې درجې ملازمینو لپاره هم د ځانګړي پیکیج بندوبست وشي. د قانون پیلوونکو ادارو، شهیدانو کورنو په څیر د کلاس فور ملازمینو لپاره هم ځانګړي کوټه دی ورکړل شي. د نوموړي په وینا د دوی د کورنۍ سره د مړینې وروسته هیڅ ډول مرسته نه کیږي او دا عمل د دوی سره ناانصافي ده.
نو یو حکومت مونږ وان تړ پینشن راکړي، دغه خبره دا ده چې لکه مطلب دا ده دلته حکومت یو بل مسالم راوستل چې شهدا پکې څومره چې دا شهدا دي زمونږ مرګري د شتګردي کې وفات شي، نو دا غي باندې دا کوټه لاګو ده. بل دی وجه دا این سره تضاد دي، نو این سره خوري شي زونه تضاد دي. زما تنخوا او د سیکریټری تنخوا کې وګوره د ځمکې او د اسمان فرق دی. زه 30,000 تنخوا لم، هغه 8,000 اخلي. دا این پاکستان سره دام تضاد دي، ډیسکریمینیشن دي. این او قانون دا وایي دا این پاکستان خبره کوي چې د سٹیټ اف پاکستان ملازمین وټولې برابر نو صرف د یو طرف ته دی وجه دا تضاد دی، بل طرف ته دی ګور جره دا تضاد نه دی.
د خیبر پختونخوا حکومت دا پریکړه د میرټ را جوړولو لپاره ډیر خلک یو مثبت ګام بولی، خو ځینې ډلې خلک بیا وایي چې دا پریکړه باید د ټولو خلکو لپاره یو شان عملي کړل شي او چا سره پکې بی انصافي ونه شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو تا غوگستی و سم و رزو یوی بلی موضوع تا. پاکستان و بلاروس پرونو د نومبر په شپه ګشتما د سوداګرۍ، اقتصاد، چاپیریال، د ساتنې، ساينس او ټکنالوژي په ګډون په بیلابیلو برخو کې 15 تفاهم لیکونه او تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لاسلیک شول، چې پکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو هم موجود وو. په دغه موضوع شاهین بونیری د پاکستان د پخوانی سفارتکار رستم شاه مومن سره خبرې کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې د بلاروس د ولسمشر پاکستان ته د سفر ارزښت څه دی. نو نوموړی وایي
دا ولنه زل چې بلاروس د کوم زادل ته پاکستان تر اغله دی ملک سربرا، نو په دغه دا خو دا یو ډېر لوی واقع ده. او بل دا چې دومره لوی وفد ایران سره اوسکې دی، پای کې وزیران دي او پای کې د کاروباري خلک تقریبا درې څلوېښت او د کاروباري خلک د ډېرې مالدار خلک او ډېر دا لوی لوی انویسټر دي.
جی،
او د پاکستان دا امید دی کی چې دا انویسټر بدلتا پاکستان کې انویسټمنٹ کی په بایو سیکٹرز کې. اگرچہ زما په خیال دا کی دن کی خبر نه ده چې پاکستان کې کوم حالات دي، د پاکستان خپل دا چې کوم انټرپرینور دی هغه پاکستان خپل سرمایه درې کړو وړا بار ملکونه دا توقع لري چې دی وراشي پاکستان کې به انویسټمنٹ کی. نو دا اسه اباس خبر ده.
جی،
او پاکستان د پاره یو بریک ټو ضرور دی، ځکه چې په دغه هیوادونو کې اوسه پورې پاکستان دومره لوګنامې چا سره نه وکړي څومره چې بیلاروس سره وکړي. او د بیلاروس لپاره دا خبره وه چې په دې ساوت ایشیا کې، په دې جنوبي ایشیا کې بل ځان ته یو فوټ هولډ دغه کیږي نه. نو هغې ته دا پته وه چې پاکستان په مشکلاتو کې دی، دی باندې ډېرې زیاتې قرضې دي او دوی د آی ایم ایف او د ورلد بینک کوم دغه محتاج دي او دوی ته مشکلات ډېر دي. په دې وخت کې کله موږ د دوی سره لږ شانتي حکومت وکړو نو دا به زموږ یو ډېر لوی فوټ هولډ دلته دغه شي په ساؤتھ ایشیا کې او پاکستان کې.
جی، نړیوالو چارو کې جی په دې انټرنیشنل افیئرس کې چې موږ ګورو د بلاروس ولسمشر چې دی دا د ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په کیمپ کې دی، دغه نږدې ملګری دی، اتحادی دی. دلته د پاکستان د امریکې سره هم ډېر لوی فوجي او سفارتي او تجارتي اړیکې دي. د سبا د پاره په دې اړیکو باندې دی باندې به ساغي زی د دې ملکونو سره د تعلقاتو خو کولو کنه
نه دا هغه اساسر ځکه پریودي چې امریکې ته پتره کې دریس دس از د سټریټیجیک پارټنرشپ بی کنستر بی د تجارت خبرې کوي، د انویسټمنٹ خبرې کوي، د تک را تک خبرې کوي. نو په دې باندې زه فکر نه کوم چې امریکا ته بس اعتراض وي. اگر چې بلاروس چې کوم دی دا دغه په لنډ دی روس ته لنډ دی او د روس او د چین نن سبا امریکا سره چې کوم مقابله ده دغه خو تاسو معلومه ده خو بیا هم امریکا په دې دومره دغو کې مداخلت نه کولی شي او نه کول غواړي او نه پکار دی چوکي ځکه چې بیا خو دسیری چې پاکستان باندې خپلې دروازې بندول دي نو هغه هغه ته امریکا تیار نه ده.
په بیلاروس کې دننه چې دا کم جمهوریت پلوا تحریکونه دي د لوکاشنکا د حکومت خلاف هغه دا تنقید کوي دا نیوکه کوي چې لوکاشنکا خو په خپل ملک کې ډېر یوازې دی لکه ملګری ډېر زیات کم دي نو په دې طریقه باندې پاکستان سره دا دومره غټ ډیلیګیشن او دا دومره های پروفایل وزټ دی خپل یوازې والیم ختمول غواړي او ځان ریلیونټ ګرځول غواړي په دې حالاتو کې نو دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
نو کې دې شي موږ سی وی خو مطلب دا دغه پر خدای لاره دغه پر خدای وخت دغه شي او د خپل کور کې خپل وطن کې مخالفت ډېر دی او اپوزیشن سره ډېر زیات دی او مشکلات دی سره نظام ته کوم نه بار نه یو د سي دغه جوړ کې د بار ملکونو سره دغه دوم راړي کې خېشي چې د پله د کور کې دنه په ملک کې دنه پکې د ایم ای جوړ شي چې د کوم دی په پاکستان سره دومره لوزنامي وکړي او دومره هغه په پاکستان کې دومره لوی استقبال وشو نو دا د دې پیدا بده اغسل غوړي په خپل ملک کې دنه سیاسي پیدا بده نه اغسل غوړي او د پاکستان په دې خو ظاهر دي نو د دوه طرف د پیدا ده
تاسو خو د افغان جهاد هم د ډیرو واقعاتو او د حالاتو شاهد یې په خپل باندې د افغان جهاد کې زمونږ د روسیې سره یا د کمیونیست رشیا سره حالات خراب وو جنگونه مو جهاد او د غین روس ته موږ وکړه چې روس ډیر زیات دلچسپي ښکارا کړی دا وزیرستان ته دغه پوځیان را ل دلته شریک مشکونم کوي فوزی د شانتي بلاروس دا وفد راغې نو د روسیا د ماسکو په دې ټولو حالاتو کې سب مفادات دي یغي څه چی کول غواړي په دې طریقه
اغه خو دا غنی غنی چې امریکا د منطقې نه اوتلا افغانستان نم اوتلا او د سنټرل ایشیا نم تقریبا پوتو کلا مغې وی چې دغه زيب چین خو مخک نه اشتغل په افغانستان کې وای وی چې دغه ګیپ چې کوم پیدا کیږي د ته منګ ورزونکو دا ګیپ منګ ډکو او منګ چې کوم دې لکسان ته د ریجن کې و منګ ځان ته نور مستقل مرګري پیدا کو چې هغه موږ پشا باندې ولاړی لروس په کې دا مقصد دی
دا د پاکستان په خوانه سفارتکار رستم شاه محمد چې زب کم کار چاين بنیو ورسره پر دې خبرې کړې وي چې هغه د بلاروس د ولسمشر پاکستان ته سفر هغه څنګه ارزوي
مشال رادیو ته وګیاست او زب غږ په مشال رادیو ټکي کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
او سموته ترجو په داسې حال کې چې پاکستان لته رسو کلونو رہی سي د برېښنا او انرژي له کمخ سره مخامخ دی پکې د مرینې انرژي بازار ته چوي پاکستان په لوی کچ له چینا د مرینې برېښنا تولید لپاره شیشه درامدوي د بجلی لوړو بلونو د هغه هواد د ډېرې اوسیدونکو په خپل کورونو دکانونو او کارخانو کې د شمسي توانای نظام لګولو ته اړکړي د داوود خټک په دیړه راپور ورو چې د برېښنایي ماشينونو د مرمت یو کارګر په غک پیلېږي
دا غک په مردان کې د بجلی د ماشينونو جوړونکو ګلاب شیر دی چې وايي د برېښنا لوډ شېډینګ او زیات نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکو شیشه ولګوي پاکستان د جنوبی آسیا یو له اغه هیوادونو دی چې د بجلی بیا پکې خورا لوړ ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شېډینګ هم زیات دی د مردان ګلاب شیر وای د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شېډینګ له فکر آزاد شو بلکې د میاشتې د بل پیسې هم بچت شو
ګور لکه موږ د میاشتې خطا ته مو وې کنا ته کم سره کم 5000 6000 روپې ولا ما پیسې بل لاټل نو دای کزر ډیر دی اته کوم 5000 روپې شیشې دا 15000 روپې چې کم نه نه پکی شو نو نه حل 1000 روپې چې دا خرج کوم نو ما په هغه کار رواني
د سوابه یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګول خوشاله په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو 500 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شوی
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي
سولر سسٹم دا اور وس خبر دا چچا وسو شو لکه زما پخپل دا دویم انسٹالیشن دے ڈے نائٹ بجلی دا ماتا بل ما بسے او پخپل چ کم دے مخ کے دنن 5 سال یا 6 سال مخ 5000 راتا غوس چ بیا سوخ پس 10000 تا لڑ 15 تا اس 22000 پوری ما ورکاو
د سوابي ضلع د شوي اړي اوسیدونکو ابرار خان چې لتیرو اتلس کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای ل 2013 را پدی خو ځای خلکو په لویه کچا سولر پینلو لګولو ته مخه کړی ده
د سکل چې کوم دیره د سکل او فروس کال د سولر د غډیر زیاته شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده دو مین وجه ده چې یو بجلی پاکستان کې ډیره ګران ده او دویم خبر ته چشتم نه لوډ شیډینګ ډیر زیات دی خلک تنگ دی زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دی لکه فصلونه دی دغه دی کنه
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د خه کاروبار ته مخه پیدا شوه
دا یو نه مل بدل دی دا هغه نمونګه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو زمونږه سولر لګیدو سره 300000 روپے بل کم شو پدې معنی زمونږه 150000 روپے خرچ رااله 150000 روپے او پدې کې زمونږه روزانه چې کله سیلې راځي زمونږ دلنه یو الله خبر دی لکه زمونږه دې لپاره چې کوم دې زمونږه سو انشورنس هغه نشته
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بند دي او یا لګیا دي بند دي
په دې تر درې درې نیم کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي نو دا غیره وجه د حالات دی نه هیڅ تور څه دي چې منیر کیم کارخانه ولاړې دي سواد کیم ولاړې دي او جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس یې منو ما دا سولر سیستم کړی تاسو وینئ نو پدې کې ما تاسو لک ډېر ریلیف ملاويږي لکه زموږ شل قبل لاتلو نو شل لکه پدې اوس دولس نیم لکه روپے بل لازم
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلین ډالرو سولر پینل له گاونډي هیواد چین نه اخستی دي که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتی ده په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینل په لویه کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشي قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شوې
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوې دي لوجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي د هغو تړونونو پر نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړې دي حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او اوبو راوستلو لپاره بجلی کاروي خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنی د بجلی بل نشي ورکولی او د بجلی کمپنی ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا لوړیږي
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمی راغلی دی او کدا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي د بجلی د لوړې بیې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په اړه اندېښمن دي ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي لغاری دا هم ویلی وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنۍ پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړې دي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزی خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو